Adiós.
شنبه دسمری پینزله سمه د اگست شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې او د ماښام تر اوسه بجو دوام کوي. د خبرونې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټوله افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اورېدلی شي. روانه خبرونه چې زه احمد شیبر وړاندې کوم د نیم ساعت په مخه ده. په دې خبرونه کې حمید رکین را سره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. سلامونه او لومړی هم د رواني خبري مجلې د څو مهمو خبرونو سرټکی. ناتو په لوګر کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وشلو ادعا کوي. ترکیه وایي هغه وسلې نیولې دي چې له ایرانه د ترکیې لور ته وړل کېدې. او د امریکا ولسمشر له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایروزون پر اقتصادي ستونزو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. ناټو وایي چې افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د هغه له یو ملګري سره وژلی دی. ایسف د جمعې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل دا عملیات د پنجشنبې په ورځ د لوګر په برکي برک ولسوالۍ کې پیل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د قومندان شین عبدالرحمن نومېده او د ابیاتو مخالفو وسلوالو مشري یې کوله. د ایساف په وینا د دې قومندان کسانو د سړک د غاړې د ماینونو په شخولو او پر افغان او ناټو ځواکونو په بریدونو کې لاس درلود. بریتانیایي پوځیان وایي چې د دوی یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت څرګنده کړه چې دغه پوځي پرون د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې پلې ګزمه کوله چې ډزې پرې وشوې. د دغه عسکر له وژلو سره په افغانستان کې روان کال د وژل شویو بریتانوي عسکرو شمېر دیرشو ته ورسېد. له 2000 لومړي کال را په دې خوا تر اوسه د بریتانیا ټول 318 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په څلور ورځنۍ لوبه کې کوربه کاناډا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه د سېشنبې په ورځ د کاناډا په کینګ سیټي کې پیل شوه او پرون پای ته ورسېده. په لومړۍ پاڼې کې افغان لوبغاړو 293 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د کاناډا ټول لوبغاړي د 130 منډو له جوړېدو وروسته آوټ شول. بیا بیرته نوبت کاناډا ته وسپارل شو او لوبغاړو یې 201 منډې وکړې چې په دې ډول یې 9 منډې زیاتې شوې. دغه رنځونه د یوه لوبغاړي له سوځېدو سره افغان ټیم بشپړې کړې او په دې ډول یې د کاناډا لوبډلې ته په انټر کانټینینټل څلور ورځنیو لوبو کې ماتې ورکړه. د افغانستان له لوري حمید حسن په لومړۍ پاڼې کې د مخالف ټیم اووه لوبغاړي وسوځول او په دوهمې پاڼې کې د هغوی درې لوبغاړي آوټ کړل او په دې ډول د دې لوبې غوره لوبغاړی وپېژندل شو. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه حکومت تایید کړه چې د وسلو یو باری چې له ایران څخه سوریې ته استول کېده موندلی او نیولی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودوغلو د جمعې په ورځ وویل چې د وسلو څخه د بار یو موټر له نیول کېدو وروسته په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د وسلو د دې بار د نیول کېدو خبر د پنجشنبې په ورځ یوې آلمانۍ ورځپاڼې ورکړی و. وروسته د جرمني ورځپاڼو وویل چې دا وسلې د ایران لخوا په لبنان کې د حزب الله ډلې ته استول کېدې. سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایروزون د وروستي اقتصادي بحران په اړه د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سارکوزي او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړې. د سپینه ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اوباما د سارکوزي او مرکل د هغو هڅو ستاینه وکړه چې د ایروزون د ستونزو د مخنیوي لپاره یې کوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي دي چې ولسمشر اوباما د سوریې د وضعیت په اړه هم د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غږېدلی دی. دریو سره مشرانو په سوریه کې د شخړو دوام وغنده. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې د دې هیواد اقتصادي ستونزې به هوارې کړي. باراک اوباما په دې اړه په واشنگتن کې وروسته له هغه وینا وکړه چې د امریکا د اقتصاد د بیا رغېدو په اړه او یوې نوي اقتصادي بحران ته د دې هیواد د ورتلو د احتمال په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د باراک اوباما له وینا د مخه د امریکا د کار وزارت ویلي وو چې د دې هیواد اقتصادي وده توانېدلې ده چې د جولای په میاشت کې 112,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې کړي. وروسته په خپرونه کې د باراک اوباما د څرګندونو تفصیل اوریدلی شي. او روسای خبر دا دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو د 900 میشت ځایونو د جوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړې پرون په دې تړه وویل چې په دې سیمه کې د نویو کورونو جوړېدل د سولې بهیر زیانمنوي. کاترین اشټن زیاته کړه چې اروپا بیا بیا له اسرائیل غوښتي دي چې په لویدیځه غاړه کې د بیت المقدس په ګډون د نویو ښارګوټو له جوړېدو لاس واخلي. د نوموړې په وینا په دې سیمو کې د میشتځایونو جوړېدل د نړیوالو قانونونو له مخې سم نه دي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روانې خبرونې په دوام به واورئ چې د ګډو ګټو امنیتي تړون تور پوری کوي چې مشکوک ترکستان په افغانستان کې روزل کیږي او منځنۍ آسیا ته ځي. په خبرونه کې به مو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ له یوې موافقې خبر کړو، او دا به هم واورئ چې یوه امریکایي عسکر اعتراف کړی دی چې په افغانستان کې ملکیان وشلي. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې د پاکستان بلوچستان ایالت د سیمې په کچه د سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. په خبرونه کې مولدې خبره وو چې ساینس پوهان په مریخ کې د مایو اوبو د موجودیت خبر ورکوي. د ګډو ګټو امنیتي تړون تور پوری کړی دی چې په افغانستان کې مشکوک ترکستان روزل کیږي، او دغه کسان منځنۍ آسیا ته په یوه تهدید بدل شوی دی. د دې تړون مرستیال وای اطلاعات راغونډ شوي دي څو د حل لارې چارې د مشرانو په غونډه کې وڅېړل شي. انټرفاکس خبري اژانس څرګندوي چې د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشر نیکولای برید ویژوا وایي د ترکستانو ګواښ لا هم منځنۍ آسیا ته متوجه دی. نوموړي د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې له لویه سره موږ هم په نړیواله کچه او هم په سیمه ییزه اندېښمن یو، او دا اندېښنه له دې درکه ده چې افغانستان پر منځنۍ آسیا اغېز لري. بریدویژا زیاته کړه چې ترکستان ډلې په منځنۍ آسیا کې خپلې هڅې زیاتوي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشر تور پوری کړ چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د پام وړ ځوانان په افغانستان کې په کمپونو کې روزل کیږي، او له دې سره دا ویره شته چې ترورستي ډلې پر منځنۍ آسیا بریدونه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون هیوادونه همداراز اندېښنه لري چې د افراطي او اسلامي ډلو فعالان په زیاتېدو دي. بریدویژوا وایي د مذهبي اپوزیسیون ډلو همداراز د بیلابیلو ترورستي ډلو د غړیو شمیر په زیاتېدو دی، او تنظیم شوي جرمونه هم په ډېرېدو دي. بریدویژو آسیا وویل داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د مخدر موادو د قاچاق پیسې چارواکو ته رشوت ورکول کیږي چې دوی له افراطي او ترورستي ډلو سره یو ځای شي. خو د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشر دا هم وویل چې په مجموعي توګه وضعیت ثابت دی، او محدود شمیر کارونه د اندېښنې وړ دي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون مشر بیا وړاندیز وکړ چې یو شمیر هیوادونه د امنیت په برخه کې مرستې ته اړتیا لري، او د دوی د تړون له لارې په دې برخه کې پر وړاندیزونو غور شوی چې د دغه تړون د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې به اعلان شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ترکمنستان رسمي سرچینو وویل چې دغه هیواد پارلمان له افغانستان سره د همکارۍ او دوستۍ موافقه تصویب کړه. ترکمنستان څه موده مخکې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په خاطر د کوربتوب وړاندیز هم کړی و. اسمت سروان رپورټ لري.
د ترکمنستان پارلمان په خپل غونډه کې په یو خله د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ موافقه تصویب کړه. دا موافقه د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ د می د میاشتې په 28 او 29 نیټه اشقابات ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په مهال لاسلیک شوې وه. د ولسمشر کرزي او ولسمشر قربان قلي بیردی محمد اوف ترمنځ په خبرو کې دواړو خواوو د انرژي، ترانسپورت، سوداګرۍ، کلتور او بشري صنایعو په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو سلا کړیوه. همداراز دواړو خو په مختلفو برخو کې لکه د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکاریو یاداشتونه هم لاسلیک کړي ول. ترکمنستان چې تل یې د افغانستان د مسایلو په وړاندې بې طرفي ساتلې، په وروستیو کې په اشقابات کې د افغان لورو ترمنځ د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. ترکمنستان همداراز لیواله دی چې دغه هیواد د ګازو د انتقال لپاره د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته پایپ لاین تیر شي. ترکمنستان دا هڅه هم کوي چې افغانستان ته د برښنا صدور زیات کړي. دغه هیواد سږ کال د زیاتې برښنا د انتقال لپاره کار پیل کړی دی. ترکمنستان په خپله خاوره کې د اتامراد یمنزار او د افغانستان د انخوی د اکینې ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړی چې ترکمن چارواکي دا ټول د افغانستان او ترکمنستان د ښې دوستۍ او ګاونډیتوب بیلګې بولي.
خبری مجله اوري.
یو امریکایي سرتیری منلې ده چې په 2010 میلادي کال کې ولسی افغانان وژلې دي. نو دغه امریکایي د امریکا په یو پوځي محکمه کې ومنله چې درې تنه ملکیان په غیر ارادي توګه وژلې دي. د سرتیری همدارس په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د نشي موادو پر کارولو هم تورن دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخاور.
درویش کلن امریکایی افسر آدم وینفیلد په 2010 کال کې د کندهار په زندان کې د درې تنو ملکی افغانانو په وژنه مجرم بلل شوی. وینفیلد د جمعې په ورځ په یوه پوځي محکمه کې پر خپل جرم اعتراف وکړ او ویل چې په دې وژنه کې یې لاس درلود. نوموړی یو له هغو 5 امریکایي سرتیرو څخه دی چې په افغانستان کې د مشغوله او شخصي وقتو له کبله د ملکي افغانانو پر وژنه تورن دي. یو بل سرتیری جرمی مورلاک چې هغه هم په همدې قضیه کې ښکېلو د مارچ په میاشت کې په بند محکوم شو. وتنه نور امریکایي سرتیری د دې قضیې په پټولو تورن پیژندل شوي. آدم وینفیلد همداراز تورن دی چې په غیر قانوني توګه یې چرس هم د ماموریت پر مهال څکولي. نوموړی د پوځي محکمې د قاضي ډیوډ کان په وړاندې وویل پوهېده چې دا یو جرم دی خو نه توانېده چې د پیښېدو مخه یې ونیسي. دا وینفیلد په وینا په هغه ورځ نوموړي څو انتخابونه لرل خو د هغه څه انتخاب کړل چې د ده په وینا ضروري وو. د پوځي افسر ویلي دی ویرېدلی او په همدې خاطر د سمې پرېکړې په کولو ونه توانېده. خو آدم وینفیلد وویل د ده اصلي ویره له خپل مشر کالوین ګیبس څخه وه. ګیبس نوموړی تهدید کړی و چې که په دې اړه چاته څه ووایي وبه وژل شي. دا د امریکایي پوځي لویه سزا به 12 کاله بند وي. پر دې سربیره به نوموړی نقدي جرمانه شي او پوځي رتبه به یې راښکته شي. خو ویل کېږي دا چې نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی ښایي محکمه یې سزا ورکمه کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نورستان د ملي پیوستون د پروګرام مشر وای چلور کله کیږي چې د کامډیش په ولسوالۍ کې د امنیتي سنسول عمل کارونه په ټپه ولاړ وو خو اوس یې پریکړه کړې ده. د دغې موسسې پرته یوازې د خلکو په مرسته د ملي پیوستون چارې پیل کړې. له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د نورستان د ملي پیوستون د پروګرام مشر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو کالو کې د کامډیش په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله د افغان ایډ همکاري موسسې نشو کولی چې سیمې ته خپل مامورین ولیږي او هلته د ملي پیوستون د پروګرامونو څخه څارنه وکړي.
هلته امنیت خراب شو په کامډیش کې او د امنیت له وجې افغان ایډ د 2001 کال کې د کامډیش نه ووتو.
هغه وویل اوس د قومي مشرانو پر غوښتنه یې پریکړه کړې چې باید د ملي پیوستون دفتر مامورین او ولسی خلک پر ګډه د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړي.
د کامډیش د خلکو مسلسل تقاضاوي زمونږ موږ تقاضا د NSP مرکزي دفتر ته ورسولې او هغوی دا ومنله چې باید په کامډیش کې موږ د خپل دفتر د طریقه دا پروګرام تکوس.
ښاغلي وحدت وویل دوی ته ولسی وګړو ډاډ ورکړی چې د ملي پیوستون د کارونو پر وړاندې به څوک خنډونه نه پیدا کوي. هغه وویل تر اوسه د نورستان د مرکز پارون پر ګډون په شپږو ولسوالیو کې 200 بیلابیلې پروژې بشپړې شوي او ګټې اخیستلو دپاره خلکو ته سپارل شوي دي چې اوس مهال ترې په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي.
چې تر اوسه 318 پروژې په دې پروګرام له لارې منظوري دي چې د 318 پروژو نه 200 پروژې تکمیلي شوي دي ګټې اخیستنې ته.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې له تیرو شپږو کالو څخه د ملي پیوستون پروګرام کار پیل کړی دی چې کله ناکله د امنیتي ستونزو او د واورې د اورښت له امله یې چارې د خنډ سره مخامخ کیږي.
د نورستان د کامډیش په ولسوالۍ کې چارواکي د سیمه ییزو په مرسته په خپله د ملي پیوستون کارونه پیلوي. د ازادي راډیو روانه خبری مجله ترونی مو بجوده. په دې خبرونه کې به وروسته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندونی خبرې کړو چې دی ډاډ ورکوي چې د هیواد اقتصاد به یې بیرته په پښو ودرې شي. همداراز په روانه خبرونه کې په یوه تحلیلي مطلب کې واوري چې د پاکستان بلوچستان نه یوازې د پاکستان د دولت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ، بلکې د سیمې په کچه د سیالۍ په یوه ډګر بدله شوې صوبه ده. دروانې خبری مجلې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. ناټو وایي چې افغان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان د هغه د یو ملګري سره وژلی دی. بریتانیایي پوځیان وایي چې د دوی یو عسکر د هلمند په ولایت کې پرون ووژل شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په څلور ورځنۍ لوبه کې کوربه کاناډا ته په نهو وکټونو پرون ماتې ورکړه. د ترکیه حکومت تایید کړی ده چې د وسلو یو بار چې له ایران څخه سوریه ته استول کېده موندلی او نیولی دی. سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایروزون د وروستي اقتصادي بحران په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره خبرې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو د 900 میټرو د جوړېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان ملي پوز څومره پیاوړی شوی دا مسله ویل ویډیز چاپی خبرونه چیرې ده؟ دغه خبرونه نور د افغانستان په اړه څه خبره کړی دي؟ جنقال کوزای کتنه ورته کوي.
اکانومس مجلې پورستی ګڼه کې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي پوز د عسکرو د شجاعت او د بهرنۍ ځواکونو لملاتړ پته د عملیاتو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي. د افغان ملي پوز د عسکرو دا ډله د ناتو ځواکونو لمرستې او ملاتړ پرته په جړې ولسوالۍ کې زیات شمېر ګزمې پر مخ وړي. عسکر په سړک کې د خښو او ماینونو د خطرونو له وجې یو له بله فاصله نیسي. عسکر په عصري وسلو سنبال دي او د غونډ قمندان ورسره په منظم ډول د مخابرې له لارې خبرې کوي. اکانومس لیکي درې کاله وړاندې په دې سیمه کې د افغان پوځ د عسکرو حالت خراب و، خو دا مهال پکې زیات ښه والی راغلی. د دې عسکرو پوځي مهارت له امریکایي ځواکونو سره چې له دوی سره یې په یوې قرارګاه کې ژوند کاوه زیات توپیر نه لري. اکانومس لیکي په افغان ځواکونو باندې د امریکایي پوځیانو د دغه باور له مخې به هغوی ته د شپې د لید وسایل چې د وسلوالو پر ضد ډېر ګټور دي او نور شیان هم ورکړي، خو بهراني عسکر دا اندېښنه هم لري چې د دوی دا عصري وسایل د وسلوالو لاسته ورنه شي. په کندهار کې د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ قمندان ماکس فرګسن چې د وسلوالو پر ضد جنګیږي د افغان ملي پوځ د عسکرو پوره ستاینه کوي او وایي په زیاتو مواردو کې افغان عسکر په عالي روحي د امریکا د پولیس ځواک د سرتیرو په نسبت په سرعت سره ځانونه د جګړې جبهې ته رسوي او د سیمې امنیت په چټکۍ سره تامینوي. اکانومس وړاندې لیکي د افغان ملي پوځ عسکرو له امریکایانو سره په دوو ګډو عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو په نسبت په ډېرې چټکۍ او لنډې لار ځانونه هدف ته ورسول او د خښو شوو ماینونو له چاودنو څخه د ځان ساتلو په مقصد به د 8 فوټو جګو دیوالونو له پاسه ختل او لار به یې لنډوله. مجله لیکي دا واړه شیان دي او ناتو غواړي افغان ملي پوځ په ټول افغانستان کې د دیره بهرنیو 1,50,000 عسکرو د وتلو په صورت کې د ټول هیواد امنیت وساتي. نیویارک ټایمز اوسپانی په وروستۍ ګڼه کې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه یوه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې له ډېره امریکایي ځواکونو او ډیپلوماتانو سره کار کړی او دا مهال ورته امریکا ویزې نه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د زرونو هغو افغانانو ژوند چې امریکایي ځواکونو او یا ډیپلوماتانو ته کار کړی په خطر کې دی او له کلونو راهیسې امریکا ته د مهاجرت په امید سرګردانه ګرځي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا حکومت زیار باسي چې د دغو افغانانو کارونه چټک کړي، خو بیا هم د اوږدې مودې انتظار هغه شمیر افغانان زیات ځوروي چې امریکایانو ته کار کوي. دا کسان وایي دوی له امریکایانو سره نور کار کولو ته لیواله نه دي او نه غواړي چې خپل او د خپلو کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي طالبان حتی د هغو کسانو کوچنیان هم وژني چې له ائتلافي ځواکونو سره کار کوي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تحلیلي مطلب کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د روان سیاسي کړکېچ موضوع څېړلې او د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارو لخوا په دې صوبه کې د هدفمنو وژنو لړۍ ته اشاره کوي او لیکي بلوچستان نه یوازې د پاکستان د دولت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ، بلکې د سیمې په کچه د سیالۍ په یوه ډګر بدله شوې صوبه ده. په فارن پالیسی خبرونه کې دا تحلیلي مطلب د ازادي راډیو د خبریال ابوبکر صدیق په قلم لیکل شوی چې جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی وایي چې پاوز او استخبارات په بلوچستان صوبه کې د وژنو په هغه لړۍ کې دخیل نه دي چې د وی وژنه او غزارې کړه د عملیاتو په نوم یادیږي. کیانی په کوټه کې خبرې کولې هلته چې د بشري حقونو د څار ادارې په خپلې وروستي راپور کې ویلي دي چې اسلام آباد باید په دې ځای کې د پاوز استخباراتي ادارو او ملیشو لخوا د مشکوکو وسلوالو او فعالانو د ناڅاپي ورکېدو د پراخو مواردو مخه ونیسي. د افغان نړیوال سازمان او د پاکستان د بشري حقونو ټولنې هم لدې مخکې لخپلو څیړنو ورته نتایج اخیستي وو. د بشري حقونو ډلو په وار وار له اسلام آباد غوښتنه کړې چې په بلوچستان کې غیر قانوني وژنې بندې کړي. د راپورونو له مخې په دې صوبه کې په سلګونو سیاسي فعالان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. دا تشدد عموما د مشکوکو بلوچ بیلتون غوښتونکو له هدفمنو وژنو څخه پیلیږي. دوی اکثرا تښتول کیږي او وروسته یې وراسته شوي مړي په داسې حال کې موندل کیږي چې د واټونو پر غاړه پراته وي. بلوچ ملتپال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګوي چې د وژنو دا لړۍ تنظیموي، خو اسلام آباد بیا پر بیلتون پالو وسلوالو تور لګوي چې پنجابي مهاجر او اسلام آباد ته وفادار سیاسي فعالان وژني. د خپلواکۍ پلوي بلوچستان د پاکستان له دولتي ځواکونو سره د طبیعي زیرمو پر سر وخت نا وخت جګړې کوي. بلوچستان هغه سیمه ده چې د ګاز، تیلو او سکرو د زیرمو او د نړۍ په کچه د سرو زرو د یو ډیر لوی کان په ګډون د پاکستان پراخې طبیعي شتمنۍ او له عرب سمندرګي سره چې د نړۍ مهمه تجارتي سیمه ده اوږده ساحلي پوله لري. د ګوادر بندر چې اهمیت یې ورځ په ورځ په زیاتېدو دی هم په همدې صوبه کې موقعیت لري. دا سیمه همداراز له ایران سره ګډ سرحد لري. بلوچستان د سیمه ایزو رقابتونو مهم ډګر دی. پاکستان د هند په مالی مرسته د لویې لارې له هغې پروژې څخه اندېښمن دی چې د ایران په لویدیځ کې اکثریت بلوچ میشته سیمه چابهار بندر له افغانستان سره نښلوي. ایران د منځنۍ آسیا سره د تجارتي اړیکو د پراخولو په هیله په عرب سمندرګي کې د یوې بندري پروژې کار پیل کړی او چین له دې پروژې سره په ګاونډ کې په ګوادر بندر کې 200 میلیونه ډالره پانګونه کړې. ګڼ شمیر څارونکي فکر کوي چې د ګوادر بندر پروژه د پاکستان او چین همکاري ښیي او ښایي د افغانستان د لوبې په وروستي پړاو کې د دواړو د احتمالي شراکت نښه وي او دا هغه همکاري ده چې هند د شک په سترګه ورته ګوري. ځینې بلوچ فعالان بیا فکر کوي چې په بلوچستان کې د پاکستاني پاوز د ځپونکو اقداماتو یو علت ښایي دا وي چې غواړي په دې صوبه کې د افغان وسلوالو طالبانو مرکزونه مسؤون پاتې شي. په عین حال کې پاکستان په څرګنده هند تورنوي چې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او په اسلام آباد کې ځینې چارواکي د ایران په اړه هم شکونه لري. په داسې حال کې چې تهران پر پاکستان تور لګوي چې د جندلا په نوم د ایراني بلوچستانو تروریستي ډلې ته په خپل قلمرو کې د استوګنې امکان برابر کړی. جندلا د سنی بلوچو وسلواله ډله ده چې د ایران د شیعه رژیم پر ضد جګړه کوي. اسلام آباد پر افغانستان هم تور لګوي چې له څو کلونو راهیسې د بلوچ یاغیانو مشر برمدغ خان بوکټي ته پناه ورکړې. پاکستان وایي چې افغانستان په 1990 لسیزه کې د بلوچانو د قیام ملاتړ کاوه او وروسته یې بلوچ یاغیانو ته پناه ورکړه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی په کوټه کې د وینا پر مهال پر بلوچ یاغیانو غږ وکړ چې د روان کړکیچ د حل لپاره دی له حکومت سره خبرو اترو تکینی، خو حقیقت دا دی چې د بلوچستان سیاسي فعالان د خبرو صلاحیت نه لري او دې ته ګوري چې دا خبرې اترې د پاکستان هغه ځواکمنې امنیتي او استخباراتي ادارې پیل کړي چې د جنرال کیانی تر قومندې لاندې دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډاډ ورکړی دی چې د هیواد اقتصاد به بیرته په پښو ودریشي، خو په امریکا کې د یو بل اقتصادي بحران د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په نړیوالو بازارونو کې پرون د اسهامو بیې وروسته له هغه راولوېدې چې د اروپا د اقتصادي وضعیت په اړه هم اندېښنې یادې شوې. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات یې اجمل آن وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې د ستونزو سربیره به د دې هیواد اقتصاد بیرته راښه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ په دې اړه په یوه وینا کې وویل:
What I want the American people and our partners around the world to know is this. We are going to get
باراک اوباما وایي هغه څه چې زه غواړم دا دي چې د امریکا خلک او په نړۍ کې زموږ شریکوال پوه شي چې په همدې لار کې به پر مخ ولاړ شو. هر څه به بهتره شي او موږ به په ګډه کار کوو. باراک اوباما دا وینا وروسته لاغه وکړه چې د امریکا د کار وزارت یو نسبتا ښه خبر خپور کړ. د دې خبر په اساس د امریکا اقتصادي وده توانیدلې چې د جولای په میاشت کې 110,000 کسانو ته د کار زمینې برابرې کړي. په دې ترتیب سره دا مهال په امریکا کې د بیکاری وضعیت په 900,000 زیات دی، خو د پانګوالو قناعت لا هم نه دی ترلاسه شوی. دوی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالتونه د یو بل اقتصادي بحران په لور روان دي او د پورونو د کنټرول لپاره زیاتېدونکې هڅې کوي. همدارنګه د اروپا د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه د ایټالیا او اسپانیا د پورونو په اړه هم ویره زیاته شوې ده. د اونۍ په وروستۍ ورځ د اروپا د اسهامو په بازارونو یعنې لندن او فرانکفورت کې د اسهامو بیې رالوېدلې وې. په آسیا کې هم د توکیو، هانګ کانګ او شانګهای د اسهامو بازارونه مخ پر ځوړ ول. د اروپا د اقتصاد او پولي چارو کمیشنر اولی ریهن د جمعې په ورځ وویل د اسهامو بازارونو د ایټالیا او اسپانیې د پورونو له کبله په ویره کې ډېر زیاتې کړې، خو په امریکا کې سره له دې چې د حکومتي پورونو د معیار په اړه یو جوړ جاړی شوی ټاکل شوی، د سې شنبې په ورځ د امریکا مرکزي بانک د اقتصادي پالیسۍ لپاره یوه غونډه وکړي. د امریکا د اسهامو بازارونه د پنج شنبې په ورځ په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو ټیټ حد ته ورسېدل. د وال سټریټ د اسهامو بازار د 2008 کال را وروسته تر اوسه داسې لوېدل نه و لیدلې. همدارنګه د داو جونز د اسهامو په بازار کې هم باید د پام وړ حد ته رالوېدلې وي. د اقتصادي چارو کارپوهان د امریکا د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. له دوی څخه ځینې وایي په 340 د امکان شته دی چې د امریکا متحده ایالتونه بیا هم په یو اقتصادي بحران ورګډ شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناسا اعلان کړی چې په مریخ کې د روانو اوبو نقشې لیدلې. تر دې مخکې د ناسا ساینس پوهانو په مریخ کې د کنګلونو یا یخي نقشې لیدلې وي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی په دې سور رنګه سیاره کې د اوبو خبره کوي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت سروانه اور.
انسان بې خوړو ممکن څو اونۍ ژوندی پاتې شي، خو بې اوبو نشي پایېدی. همدا علت دی چې کله هم ساینس پوهانو له خپلې کورې ورهاخوا د نورو سیارو په باب فکر کړی، نو لومړی یې په دې غور کړی چې آیا هلته د ژوند لومړنۍ تومنه یعنی اوبه شته. مریخ یا مارس ته له ډیرو کلونو ساینس پوهانو د یوه داسې ځای په توګه سترګې نیولې چې ممکن اوبه پکې وي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا کابو یوه لسیزه د مخه په مریخ کې د اوبو او یخي یا کنګل نښې وموندلې. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ناسا وویل چې په مریخ کې یې د اوبو نښې موندلې. د اعلان د مریخ په کوره کې د ژوند په اړه تصور بدل کړ. د امریکا د اریزونا پوهنتون جیولوجیست او د ناسا ساینس پوه فیلیپ کریستینسن وایي
وی نو مارس هاز ا لات اف آیس بت دیس از د فرست time we've seen the potential
mush pohedu che pa marikh ke ziyat kangal shta khuda lumre zalde che mush da obo imkan pa kivino shahida malgini obuvi kho tar usa puri mai shkari aw da yow trakte sara ladi che pa marikh ke ziyat kangaluna shta khuda obo ahamiyat da organizmuno la para da yakhila mawjudiyat sara der tafawut lari da marikh te pishandalo aw tsirulo la para da nasal fazai safini ya astur bili tsakha pa akhistal shawi aksuno ke da سرلی په وروستیو او دوبی کې د دې سیارې په ځینو برخو کې د انسان ګوتې ته ورته شکلونه لیدل کیږي. دا شکلونه په ژمي کې کمرنګ کیږي. د ناسا سفینه د یوې سپوږمکۍ په شان له مریخ راڅرخي. د ناسا ساینس پوهان باور لري چې په مریخ کې اوبه شته. د ناسا ساینس پوه او د اریزونا پوهنتون جیولوجیست فیلیپ کریستینسن وایي
آی تھنک دیس از دی بیسټ ایویډنس وی هاف ټو ډیټ
زما په باور تر اوسه پورې د اوبو د موجودیت په باب چې اوس په مریخ کې شته دا تر ټولو ښه سند او شاهد دی.
on Mars
ساینس پوهان باور لري چې کنګل په مریخ کې د موسمونو له بدلیدو سره ویل کیږي. په ژمي تر پسرلی پورې د خوب حالت لري، خو د پسرلی په پای کې چې هوا تودیږي کنګلونه ویل کیږي او اوبه بهیږي. ټاکل شوی دی چې په روان اگست کې د امریکا د فضایي تحقیقاتو یوه سفینه په مریخ کې کښته شي او د دې سرې رنګ سیارې په باب تحقیقاتو ته دوام ورکړي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خندغه فریادی له ننګرهار پراستولې سمسکلی کې په ننګرهار ولایت کې د روشي پراتلو سره د خوراکي موادو په بایو کې 45% لوړوالی راغلی دی. د ویزل لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې د شیانو بې بیرته عادي حالت ته راولي. موسی له کابل پر استول اس ام اس کلی کی موږ د سرحد پر دواړو غاړو د پښتنو د وژلو غندنه کوو او د ټولو پښتنو څخه مهیله ده چې د دین او غیرت تر شعار لاندې دي نه احساسات کیږي. محمد دین له کابل پر استول اس ام اس کلی کی افغانان باید په دې وخت کې ټول پام د افغانستان ملي اردو ته واړوي او لازم ده چې د افغانستان د سیاست د کنټرول لپاره با احساس کسان وټاکل شي، ځکه هر ناسم عمل او غلط کار په دې وخت کې افغانستان تباهي ته بیایي. د ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبري مچله همدلته سرته رسیږي. په بل یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی خبرونه ته.
تشکر احمد شبر. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که پیمان امنیت مشترک که از کشورهای شوروی سابق تشکیل شده است ادامه می کند که تروریسم ریشه گرفته از افغانستان امنیت آسیای مرکزی را به خطر روبرو می سازد و معلمین مکاتب کابل در ماه رمضان رخصت شدند. اما قبل از نشر گزارش ها توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، نیروهای مشترک افغان و بین المللی یک قمندان طالبان را در ولایت لوگر کشتند. یک سرباز دیگر قوای بحری بریتانیا در هلمند کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا در مورد بحران زون یورو و خشونت ها در سوریه با رهبران فرانسه و آلمان تلفنی صحبت کرده است و حکومت ترکیه یک محموله تسلیحاتی را که از ایران عازم سوریه بود کشف و ضبط کرده است. تفصیل خبرها، نیروهای مشترک افغان و بین المللی یک قمندان طالبان را با یک شورشی دیگر در جریان عملیات در ولایت لوگر کشتند. آیسف با پخش خبرنامه به روز جمعه گفت این عملیات به روز پنجشنبه در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر راه اندازی شده بود. در ادامه خبرنامه آمده است که این قمندان طالبان شین عبدالرحمن نام داشت و در حدود 70 تن از جنگجویان را رهبری میکرد. با گفته آیسف افراد این قمندان در بمبگذاری های کنار سرک و حملات بالای نیروهای افغان و بین المللی نقش داشتند. مقامات نظامی بریتانیا میگویند که یک سرباز قوای بحری این کشور در حمله مخالفین مسلح در جنوب افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا خبر می‌دهد که این سرباز در حال گزمه پیاده در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بود که مورد حمله قرار گرفت. سربازان بریتانیایی با فیرهای جوابی هجوم کنندگان را خاموش ساختند، اما وقتی که به پست‌های خود برگشتند بار دیگر به هجوم روبرو شدند که یک سرباز بریتانیایی در آن کشته شد. هویت این عسکر تا حال معرفی نشده است. با این تعداد تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان در سال جاری به 30 نفر رسید. از سال 2001 تا کنون مجمع 378 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 4 روزه تیم کانادا را با 9 ویکت شکست داد. این بازی ها روز سه‌شنبه در کینگ سیتی کانادا آغاز و دیروز خاتمه یافت. در مرحله اول بازیکنان افغان 293 رنز داشتند و در جواب بازیکنان کانادا با به دست آوردن 130 رنز همه اوت شدند. باز نوبت به کانادا رسید و بازیکنان آن 230 رنز کسب کردند که به این ترتیب 69 رنز بیشتر شدند. این رنز ها را تیم افغان با از دست دادن یک بازیکن تکمیل کرده و به این ترتیب در بازی های 4 روزه اینترکانتیننتال تیم افغانستان بر تیم کانادا غالب برآمد. در مرحله اول بازیکن تیم افغان حمید حسن 7 و در مرحله دوم 3 بازیکن تیم مخالف را خارج کرد که با این ترتیب بازیکن ممتاز این بازی شناخته شد. قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما انکشافات اخیر بحران زون یورو را با رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی و صدراعظم آلمان انگلا مرکل مورد بررسی قرار داد. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما از دوام رهبری رئیس جمهور سرکوزی و صدراعظم مرکل در تلاش‌ها برای حل بحران زون یورو ستایش نمود. در اعلامیه همین طور آمده است که رئیس جمهور اوباما در مورد وضعیت سوریه هم با رهبران فرانسه و آلمان مشوره نمود. رهبران سه کشور دوام خشونت ها در سوریه را محکوم کردند. درباره محتوای صحبت های تلفنی جداگانه رئیس جمهور با ما با رهبران اروپایی توضیحات بیشتر داده نشده است. حکومت ترکیه تایید کرد که یک محموله تسلیحاتی که از ایران به سوریه ارسال شده بود کشف و ضبط کرده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که به دنبال توقیف این محموله که یک موتور پر از اسلحه بوده تحقیق در مورد آغاز شده است. برای نخستین بار خبر کشف این محموله تسلیحاتی به روز پنجشنبه توسط یک روزنامه آلمانی نشر شده بود. سپس رسانه‌های آلمانی گفتند که این محموله از سوی ایران برای حزب الله فرستاده شده بود. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتان دیروز در مورد ادامه ساختمان 900 واحد مسکونی یهودی نشین توسط اسرائیل در شرق بیت المقدس اظهار ناراحتی کرد و گفت که اعمار واحدهای نو مسکونی در اینجا به برنامه‌های صلح ضربه می‌زند. خانم آشتان افسود اتحادیه اروپا مکرراً از اسرائیل خواسته است که فعالیت‌های اعمار شهرک‌سازی را در کرانه غربی از جمله شرق بیت المقدس خاتمه بدهد. با گفته او اعمار واحدهای مسکونی در اینجا به اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می باشد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جهانیان اطمینان داده که مشکلات اقتصادی این کشور حل خواهد شد. او روز جمعه در واشنگتن گفت: چیزی که من می‌خواهم این است که مردم آمریکا و شرکای ما در جهان بدانند که در همین راه به پیش خواهیم رفت. همه چیز بهتر خواهد شد و ما مشترکاً کار خواهیم کرد. این سخنان رئیس جمهور اوباما در واشنگتن پس از آن صورت گرفت که نگرانی ها در مورد احیای اقتصاد امریکا با پرسش های همراه شده و سوالات در مورد وارد شدن ایالات متحده به یک بحران تازه اقتصادی مطرح گردیده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شدند. سرمنشی پیمان امنیت مشترک ادامه می کند که جوانان آسیای میانه در کمپ‌ها در افغانستان تعلیم گرفته و به این کشورها تهدید بار می آورد. یک عسکر آمریکایی به دست داشتن در کشتن افراد غیر نظامی در افغانستان اقرار کرده است. ایران قاعده های نو را برای مهاجرین افغان ترتیب داده است. ریاست سرمیاشت ولایت ننگرهار به ده ها نفر که برای عیادت مریضان خود به شفاخانه جلال آباد می آیند افطاریه تهیه می کند. معلمین ولایت کابل به مناسبت ماه رمضان به رخصتی می روند. رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده است که اقتصاد کشورش احیا خواهد شد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. پیمان امنیت مشترک ادامه کند که تروریستان مشکوک در افغانستان تعلیم می‌گیرند و این افراد برای آسیای میانه به تهدید تبدیل شدند. سرمنشی این پیمان نیکولای بردیوژا میگوید در این مورد معلومات جمع‌آوری گردد تا در مجلس سران کشورهای عضو این پیمان در مورد آن بحث شود. سرمنشی پیمان امنیت مشترک بردیوژا در صحبت با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفته است حالات در مجموع چی در سطح جهانی و چی هم در سطح منطقوی برای آنها نگران کننده می باشد و نگرانی از اینجا سرچشمه می گیرد که افغانستان بر منطقه آسیای میانه تأثیر مستقیم دارد. با گفته بردیوژا، تروریستان تلاش‌های خود را در آسیای میانه گسترش دادند. سرمنشی پیمان امنیت مشترک ادعا کرده است که یک تعداد قابل ملاحظه جوانان جمهوری های شوروی سابق در کمپ‌ها در افغانستان تعلیم می‌گیرند و او حراس دارد که حملات تروریستی در آسیای میانه هم بیشتر خواهد شد. کشورهای پیمان امنیت مشترک همینطور تشویش دارند که تعداد گروه‌های افراطی اسلامی هم در این ممالک رو به افزایش است. بردیوژا میگوید گروه‌های اپوزیسیون مذهبی و گروه‌های تروریستی همزمان با افزایش جرایم سازماندهی شده تقویه می‌شوند. بردیوژا افزود در بعضی خبرها آمده است که پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر به مقامات رشوت داده می‌شود تا با گروه‌های افراطی و تروریستی یکجا شوند. اما سرمنشی پیمان امنیت مشترک اظهار می‌دهد که فعلاً وضعیت آنقدر وخیم و قابل نگرانی نیست. بردیوژا گفته است یک تعداد از کشورهای عضو این پیمان در ساحه امنیتی به کمک نیاز دارند و در مورد پیشنهادات آنها در این ساحه در پیمان بحث صورت گرفته که نتایج آن در مجلس سران کشورهای عضو پیمان امنیت مشترک اعلان خواهد شد. پیمان امنیت مشترک توسط روسیه و چند کشور دیگر شوروی سابق از جمله جمهوری‌های آسیای میانه تشکیل شده است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
یک عسکر آمریکایی به دخیل بودن در کشتار غیر نظامیان افغان در سال 2010 میلادی اعتراف کرده است. او در جریان محکمه نظامی این کشور پذیرفت که به صورت غیر ارادی 3 غیر نظامی افغان را به قتل رسانده است. این نظامی آمریکایی همچنان به استفاده از مواد مخدر در جریان ماموریت در افغانستان متهم است. جزئیات در این مورد جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
آدم وینفیلد یک افسر 23 ساله آمریکایی با قتل عمدی 3 تن از غیر نظامیان افغان در سال 2010 میلادی در زندان ولایت قندهار مجرم شناخته شده است. وینفیلد در جریان محکمه بر روز جمعه به جرمش اعتراف کرد و گفت که او در این حادثه دست داشته است. آدم وینفیلد یکی از 5 عسکر است که به اتهام کشتن افراد ملکی برای وقت گذرانی و عقده‌های شخصی متهم شده است. سرباز دیگر به نام جریمی مورلاک که در این قضیه دخیل دانسته شده بود در ماه مارچ امسال به زندان محکوم شد. 7 تن دیگر از سربازان آمریکایی به خاطر مخفی نگه داشتن این حادثه متهم شناخته شده اند. او در برابر دگروال دیوید کان قاضی محکمه گفت که می دانست آنچه انجام می دهد یک جرم است، اما نتوانسته تا از وقوع آن جلوگیری کند. به گفته وینفیلد او چندین انتخاب را در همان روز روی دست داشت، اما اقدام را انتخاب کرد که ضروری بود. این افسر نظامی آمریکا میگوید او ترسیده بود و به همین خاطر در تصمیمش ناکام مانده است. اما آدم وینفیلد گفته که حراس اصلی او از رئیسش کالوین گیبس وجود داشت. به گفته وینفیلد گیبس او را تهدید کرده بود که اگر در این مورد به کسی چیزی بگوید کشته خواهد شد. آدم وینفیلد که محکمه او به روز جمعه در آمریکا صورت گرفت به استفاده غیر مجاز چارلز نیز متهم شده است. حد اکثر حکم محکمه برای این نظامی آمریکایی 17 سال خواهد بود. همچنان او جریمه نقدی خواهد شد و رتبه نظامیش کاهش خواهد یافت. اما در این میان گفته می شود که او به خاطر اعتراف به جرمش با مجازات کمتر از حد اکثر محکوم خواهد شد.
دولت ایران در یک تصمیم یک جانبه به افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در آن کشور اوراق خروجی 2 ماهه و 3 ماهه داده است تا این کشور را ترک نمایند. البته گفته شده که این افغان ها می توانند پس از برگشت به افغانستان با همین اوراق خود به نمایندگی های ایران در افغانستان مراجعه کنند و پس از دریافت ویزای 3 ماهه کار به ایران برگردند. این اقدام ایران پس از سرشماری 3 افغان های مقیم این کشور که ماه قبل صورت گرفته بود انجام می شود. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد از ایران.
سرانجام پس از اتمام سرشماری 3 افغانهای فاقد اسناد مهاجرت یا به گفته ایران افغانهای غیر مجاز، تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران بر این شده است که این افغانها با برگه های خروجی ایران را ترک گویند و پس از او در داخل افغانستان به نمایندگی های دولت ایران مراجعه و ویزای 3 ماهه کار دریافت نموده و بعد از او به ایران برگردند. البته برخی از افغانها به این طرح با شک و تردید نگرسته و میگویند که طرح موصوف شفاف نبوده و ممکن است که پس از خروج از ایران نتوانند از نمایندگی های دولت ایران ویزای کار دریافت نمایند.
مگه شما برین هرات از اینجا پاسپورت بگیرین بیاین، ما برای شما پاسپورت اجازه کار میدیم.
نمای 2 ماهه و 45 روز میگن تا 15 رمضان این مهلت تموم بشه، یالا باید برن. هر شب نتونن ویزا بدن چون زیرش بوده، زیر همین ورق نوشته که سفارت مختار است. صاحب شما بدن یا ندن، نوشته که آقا سفارت مخیر است که به شما مثلا ویزا بده یا ندن. من هفته گذشتم سفارت این معاون سفارت صحبت کنم گفت معلوم نیست که آیا بده یا نده، فعلا که باید برن. و کسایی هم که نران هر نفر نیمه 30,000 تومان از چقدر جریمه 6 ماه هم زندان دارن.
عبدالله ارساری رئیس نمایندگی وزارت امور مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران بر اجرای این طرح ابراز خوشبینی نموده و میگوید که بنا به بیانیه مشترک هیئت پارلمانی افغانستان با جانب ایران قرار شده که افغانهای مجرد که از ایران خارج میشوند دوباره از سفارت یا کنسولگری های ایران در افغانستان ویزای 3 ماهه کار بدون کدام مشکل دریافت نمایند.
در رابطه با افراد غیر مجاز افغانی بنابر تقاضای هیئت محترم پارلمانی از مقامات جمهوری اسلامی ایران اینا قبول کردن که در مرحله اول صرف مجردات ایتر شرکت کنند و مجردات پس به افغانستان برگردن و در اونجا برایشان تلقی ایران 3 ماه ویزه کار به اینا بسر و تلزمش بیاین تا ایزایشان 1 سال هم در اینجا تمدید بکنن. این بحثای بوده که در بیانیه مشترک هم ذکر شده، قبلا کلمه اختیاری ذکر شده بود، اما فعلا کسایی که دارنده ازی برگه هست حق اولویت در نمایندگی های ایران داده میشه. این بحث
بر اساس سرشماری 3 از افغانهای فاقد اسناد مهاجرت که اخیرا از سوی دولت ایران انجام گرفت، گفته شده که حدود 1,300,000 مهاجر غیر مجاز یا فاقد اسناد مهاجرت در این کشور حضور دارند که اکثرا خانوادگی هستند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:44 صبح است. توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان جلب میکنیم. نیروهای مشترک افغان و بین المللی یک قمندان طالبان را با یک شورشی دیگر در جریان عملیات در ولایت لوگر کشتند. مقامات نظامی بریتانیا میگویند که یک سرباز قوای بحرین کشور در حمله مخالفین مسلط در جنوب افغانستان کشته شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی چهار روزه تیم کانادا را با 9 ویکت شکست داد. این بازی ها روز سه‌شنبه در کینگ سیتی کانادا آغاز و دیروز خاتمه یافتند. قصر سفید خبر داد که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما انکشافات اخیر بحران زون یورو را با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی و صدراعظم آلمان انگلا مرکل مورد بررسی قرار داد. حکومت ترکیه تایید کرده است یک محموله تسلیحاتی را که از ایران به سوریه ارسال شده بود کشف و ضبط کرده است. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون دیروز در مورد ادامه ساختمان 900 واحد مسکونی یهودی نشین توسط اسرائیل در شرق بیت المقدس اظهار ناراحتی کرده و گفته که اعمار واحدهای نوع مسکونی در اینجا به برنامه صلح ضربه می‌زند. شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان و حالا توجه نمایید به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه‌های غربی به نشر رسیده است. قادر حبیب پیشکش میکنند.
مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در مورد شجاعت سربازان اردوی ملی افغانستان در عملیات ولسوالی ژره ولایت قندهار که بدون کمک قوای خارجی انجام دادند مطلب به نشر رسانده که در بخش آن می‌نویسد سربازان اردوی ملی افغانستان همکنون بدون حمایت قوای خارجی در ولسوالی ژره در گزمه‌های مختلف سهم دارند. بناشه روزنامه اساکر افغان به خاطر تهدید از ماین‌های جابجا شده در سرک‌ها در فاصله‌های دور از یکدیگر حرکت میکنند. علاوه بر آن این سربازان با تجهیزات عصری مجهز می باشند و از طریق مخابره با قماندانان خود همیشه در تماس می باشند. اکونومیست اضافه می کند 3 سال قبل وضع اساکر افغان در این منطقه بسیار خراب بود، ولی همکنون در طرز کار آنها بهبود قابل ملاحظه مشاهده می شود. بناشته مجله مهارت های نظامی این سربازان با اساکر آمریکایی که در یک قرارگاه با آنها به سر می برند تفاوت زیادی ندارد. از سوی دیگر اعتبار سربازان خارجی در اینجا بر اساکر افغان هم بیشتر شده و آنها وسایل پیشرفته و دوربین های شبین را به اساکر افغان دادند که در عملیات بسیار مؤثر می باشد. اما قوای خارجی نگرانی هم دارند که مبادا این وسایل به دست مخالفین مسلح برسد. قماندان یک شرکت امنیتی آمریکایی مارکس فرکسن که بر ضد مخالفین در جنگ می باشد از فعالیت این اساکر افغان ستایش نموده و می گوید که در بیشتر موارد اساکر افغان با معنویات عالی نسبت به اساکر آمریکایی با سرعت خود را به جبهه جنگ می رسانند و امنیت را با سرعت تامین می کنند. اکونومیست در ادامه می افزاید اردوی ملی افغانستان در 2 عملیات نسبت به قوای خارجی پیش قدم شده و زودتر خود را به میدان جنگ رسانده و برای جلوگیری از برخورد با ماین از دیوارهای بلند عبور کردند. بناشته مجله این اقدامات آنقدر بزرگ نیستند، زیرا ناتو می خواهد که قوای افغان با برآمدن تعداد زیاد 130,000 عسکر خارجی از افغانستان مسئولیت های آنها را به عهده بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت آن از افغانهایی که با قوای آمریکایی و دیپلمات‌های این کشور کار می‌کنند و ویزای آمریکا به آنها داده نمی‌شود مطلبی به نشر رسانده است. روزنامه می‌نویسد افغانهایی که با آمریکایی‌ها کار می‌کنند جان خود را به خطر می‌اندازند، اما یک تعداد آنها سال‌هاست که در مهاجرت به سر برده و ویزای آمریکا را به دست نیاوردند. روزنامه نیویورک تایمز می‌افزاید حکومت آمریکا کوشش دارد که کار مهاجرت این افغان‌ها را سریع‌تر بسازد، اما یک تعداد این افراد می‌گویند که دیگر نمی‌خواهند با کار کردن با آمریکایی‌ها جان خود و اعضای خانواده خود را به خطر بیندازند. روزنامه افزاید طالبان حتی اطفال کسانی را که با خارجیان کار می‌کنند به قتل می‌رسانند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دولت ایران در یک تصمیم یک جانبه به افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در آن کشور اوراق خروجی 2 ماهه و 3 ماهه داده است تا این کشور را ترک نمایند. گزارش را در این مورد شما قبلا شنیده بودین. در برنامه های بعدی بار دیگر به این موضوع برمیگردیم. سرمیاشت ولایت ننگرهار به یک تعداد از مریضدارانی که از دیگر مناطق برای عیادت بیماران خود به شفاخانه جلال آباد میآیند در ماه مبارک رمضان افطاری تهیه میکند. ده ها نفر از مریضداران از این برنامه مستفید میشن. مصارف تهیه مواد خوراکی را تجار ننگرهار پرداخته و آنها تلاش دارند پول بیشتری برای تهیه سحری به این افراد نیز فراهم بسازند. در این مورد شیرشاه همدرد از جلال آباد گزارش میدهد.
سرمیشت ننگرهار همه روزه برای 150 تن پیوازان مریضانی که در شفاخانه جلال آباد بستر هستند با کمک اتاقهای تجارت ننگرهار افطاریه تهیه می نماید. در ماه مبارک رمضان همه هتل ها مسدود بوده. مریضدارانی که از ولایات دیگر و ولسوالی های دوردست ننگرهار موجود نباشند با مشکلات صرف طعام مواجه بودند که با کمک تجار ننگرهار این مشکل رفع گردیده است. انجینر محمد قاسم یوسفی مدیر عامل اتاقهای تجارت ننگرهار در مورد میگوید
پیوازای مریضایی که در سیاحت هم است برای زیاد پولی ماه رمضان از طرف شام برای ازیا افطاریه برشان تهیه کنند. امکانات مالی از طرف اتاق تجارت تادیه میشه. کمک های تکنیکی از طرف اسرا میاشت و سیاحت هم. و این به خاطر مهم است که اصلا پیوازا بسیار زیاد محتاج مردم هستند. از یک طرف اینا مریض دارن، از طرف دیگر مشکلات اقتصادی دارن، از طرف دیگر اینا مسافر هستند. ماه رمضان هم است و غیر از او فشار مریضان سرشان است. به این خاطر محتاج ترین مردم ما اینا تارگت کردیم و به خاطر به امرای ازیا کمک میکنیم و تجارا خواهش داریم و امید ما است که دیگر تجارا هم به این پروگرام کمک کنند و تاکه ما تعداد از 1.5 تا زیاد کرده بیت.
یک تنه که از ولایت لغمان آمده میگوید حیران بود که افطاریه در کجا کند.
اسم ما سمیر حمزه از ولایت لغمان قریه ولی دولتشاه قریه فرجان هستیم. مریض داشتیم، یک طفل مریض از دست ما بستر کردیم. این پروگرام بر مریضا بسیار بر همه مریض از شفاخانه بسیار خوب شده ده. همه که حیران بودن که چه قسم به خاطر افطار چه قسم روزه میده کنیم و تلام بند بودن کس کاسه و چمچه دست کشی و می تایران بود که چی کار کنیم چه نکنیم. خدای رئیس اجر بده که به ما کاغذ داد که همه دیم دیجه علمه ممجی روزه میده میکنیم. از تجاره هم تشکر میکنیم.
ننگیاله یوسفزی رئیس اسرمیاشت ننگرهار از ثروتمندان تقاضا کرده میگوید آنها باید با این نهاد کمک کنند تا سحری نیز برای این مریضداران تهیه نمایند.
تقاضای ما به حیث مامور اسرمیاشت افغانستان این است که اونا کمک کنه اسرمیاشت افغانی خود جمعیت ملی خود کمک کنه تا جمعیت ملی افغانی اسرمیاشت بتوانند رنجها و مصیبت های مردم خود کاهش بده و با تقویه ساختن این نهاد به مردم خود کمک نمایند.
در ماه مبارک رمضان چند تجار دیگر نیز در ننگرهار برای صدهات افطاریه تهیه می نماید اما با بی‌نظمی ها به پایان می رسد. اما برنامه افطاریه اسرمیاشت ننگرهار با کمک اتاقهای تجارت با یک شکل منظم مانند ضیافت به پیش برده می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، به اساس پیشنهاد مکرر معلمین و متعلمین، مکاتب شهر کابل در ماه مبارک رمضان رخصت شدند. نجیب الله کامران رئیس معارف شهر کابل میگوید این رخصتی هیچ زیانی به ساعت‌های درسی نمی‌رساند، زیرا قبل از امتحان معلمین ساعت درسیشان را در ماه سرطان تکمیل نمودند. در این رابطه خبرنگار رادیو آزادی فرشتندا با نجیب الله کامران رئیس معارف شهر مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
با اساس پیشنهادات مکرر معلمین و با اساس پیشنهادات مکرر متعلمین و رهبری وزارت معارف پیشنهاد داشتن که چون ماه مبارک رمضان به تاریخ 10 اسد شروع میشه، ما حاضر هستیم که صفحه تعلیمی درسی خود با 15 سرطان ختم نکنیم، 10 روز درس اضافه بخونیم تا 25 سرطان و از 25 سرطان امتحانات شروع بکنیم با تاریخ 9 اسد که 15 روز میشه امتحانات خود سپری بکنیم و رخصتی های تابستانی را که مطابق لایحه ما حق داریم او را از تاریخ 10 اسد اجرا کنیم و با تاریخ 22 اسد ختم کنیم. با تاریخ 22 به این مناسبت ختم کنیم که تاریخ 21 که باید ختم میکنیم روز جمعه بود. چون با جمعه تصادف کرد ما با تاریخ 22 بازگشت مجدد معلمین و متعلمین در اطلاعات خود نشر کردیم. این پیشنهاد معلمین و متعلمین از طرف رهبری وزارت معارف پذیرفته شد و با این اساس امتحانات ما با تاریخ 25 سرطان آغاز، با تاریخ 9 اسد ختم و رخصتی‌های تابستانی ما از تاریخ 10 اسد که روز اول ماه مبارک رمضان بود آغاز شد و به 22 اسد ختم میشه. به این خاطر هیچ نوع تلفات در ساعت‌های درسی ما مطابق پلان تعلیمی و مطابق قوانین معارف به وجود نامده، بلکه رخصتی‌ها شکل نرمال و لایحه‌ای خود دارد.
آقای کامران، در این مدت رخصتی برای معلمین چه برنامه‌هایی دادین که مثلا در این مدت رخصتی چی کارای کردن و بر شاگردان همچنان؟
چنانکه شما میفهمین این رخصتی یا این رخصتی از این رخصتی ها تنها معلمین تدریسی و متعلمین مستفید میشه. ادارات ریاست معارف و مکاتب ما در مجموع فعال هستن. در این رخصتی ها ما برای معلمین در دو گروه 50% پیشنهاد کردیم که حداقل 3 روز رخصتی خود مصروف سمینارهای داخلی در مکاتب و تبادل تجارب پیرامون نتایج به دست آمده و پلانگذاری سال بعدی باشه. همچنان برای معلمین راهنمایی کردیم که همین امروز که امروز شما مصاحبه میکنیم در اکثریت مکاتب ما اطلاعنامه ها یا نتیجه امتحان برشان داده میشه. اونا مکلفیت دارن که اطلاعنامه ها را به فامیلایشان ببرن. بنان والدین گرامی را از طریق معلمین و از طریق شورای والدین مکاتب ما وظیفه دادیم که نمرات اولادای خود ارزیابی بکنن و به او مناسبت باید پلانای لازم بر اولاد خود وضع بکنن تا در صفحه بعدی تعلیمی اگر نواقص مشروطی یا ناکامی داره کور جبران بسازن. همچنان اداره مرکزی ریاست معارف شهر کابل در هفته آینده پلان گرفته تا یک سمینار 3 روزه را به مناسبت ارزیابی از نتایج صفحه اول تعلیمی یا 4 نیمه را در مجموع مکاتب انجام بده، نواقص و خلاها را برجسته بسازه، مشکلات مکاتب ارزیابی بکنه، راه‌های بیرون رفت و تدابیر لازم به خاطر رفع نواقص بر صفحه دوم سال اتخاذ بکنه.
آقای کامران، چه تعداد مکاتب و شاگردان یا متعلمین در شهر کابل رخصت هستن؟
خدمتتان عرض بکنم در مجموع شهر کابل ما 480 باب مکتب داریم. از 480 باب مکتب 226 باب از مکاتب دولتی است، 27 باب مکاتب از مکاتب سواد حیاتی است، متبقی مکاتب خصوصی هستند. در جمع کل سیستم اضافه تر از 30,000 معلم تدریس پیش میبرند و در مجموع سیستم ما بیشتر از 1,018,000 متعلم وجود داره که نزدیک به 20% مجموع تشکیلات وزارت معارف در شهر کابل شامل میشه و 30,000 معلم و 1,018,000 متعلم از این رخصتی ها مستفید است.
قسمی که سالای گذشته هم بود در ماه اسد بنابر گرمی هوا مکاتب رخصت میکردین، امسال چی پلان دارین؟ آیا این رخصتی را دوام میتین نظر به امی هوا؟
بعد از 22 اسد مطابق به لایحه و قانون معارف اگر درجه حرارت هوا بالاتر از 40 درجه سانتیگراد تثبیت شوه، در او صورت لایحه به رهبری وزارت معارف صلاحیت داده که میتونه رخصتی ها را برای یک مدت محدود تمدید بکنه تا وضعیت جوی هوا بهبود حاصل پیدا بکنه.
مصاحبه ای بود با نجیب الله کامران، رئیس معارف شهر کابل، که در مورد رخصت شدن مکاتب این شهر در ماه مبارک رمضان صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داده که اقتصاد کشورش احیا خواهد شد، اما هراس‌ها از یک بحران اقتصادی دیگر در آمریکا افزایش یافته است. ارزش سهام دیروز در بازارهای جهانی پس از آن کاهش یافت که نگرانی‌های در مورد وضعیت اقتصادی اروپا مطرح شد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا برای جهانیان اطمینان داده که اقتصاد این کشور با وجود شرایط دشوار احیا خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این موضوع را به روز جمعه اعلان کرد. چیزی که من میخواهم این است که مردم آمریکا و شرکای ما در جهان بدانند که در این راه به پیش خواهیم رفت. همه چیز بهتر خواهد شد و ما مشترکاً کار خواهیم کرد. سخنرانی اوباما پس از آن صورت گرفت که وزارت کار آمریکا خبر نسبتاً خوش را پخش کرد. بر اساس این خبر، رشد اقتصادی آمریکا توانسته 117,000 شغل را تنها در ماه جولای فراهم کند. به این ترتیب وضعیت بیکاری در آمریکا اکنون به 9.1% رسیده است. اما قناعت سرمایه‌گذاران تا حالا فراهم نشده و آنها نگرانی دارند که ایالات متحده به سوی یک بحران اقتصادی دیگر در حرکت بوده و برای کنترل قرضه‌های رو به افزایش تلاش دارد. هراس‌ها همچنان در مورد وضعیت اقتصادی اروپا به خصوص بحران قرضه ایتالیا و اسپانیا افزایش یافته است. در آخرین روز هفته نرخ سهام در بازارهای اصلی اروپا یعنی لندن و فرانکفورت پایین آمد. در آسیا بازارهای سهام توکیو، هنگ کنگ و شانگهای با سیر نزولی امراه شدند. اولی رن، کمیشنر اقتصادی و امور پولی اروپا، به روز جمعه گفت بازارهای سهام در مورد نگرانی از وضعیت اقتصادی ایتالیا و اسپانیا خیلی زیاده روی کردند. اما در مورد آمریکا، با آنکه تفاهم روی معیار قرضه‌های حکومتی این کشور صورت گرفته، قرار است بانک مرکزی ایالات متحده به روز سه‌شنبه نشست پالیسی اقتصادی را برگزار کند. بازارهای سهام ایالات متحده بروز پنجشنبه با پایان ترین سطح خود در دو سال گذشته قرار گرفتند. بازار سهام وال استریت از سال 2008 چنین نزول را تجربه نکرده بود و از سوی دیگر نرخ سهام در بازار دو جانز به یک حد خیلی ها قابل توجه کاهش یافت. آگاهان امور اقتصادی در مورد وضعیت مالی حاضر در آمریکا تردیدهای را مطرح کردند. یکی از تحلیلگران میگوید 40% احتمال وجود دارد که ایالات متحده باز هم در بحران اقتصادی تازه غوطه‌ور شود. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد یوسف مفکر از ولایت بغلان نوشته که صدها جوان از پوهنتون‌های مختلف افغانستان فارغ می‌شوند، اما متاسفانه در اداره‌های دولتی جذب نمی‌گردند. شخصی که جذب می‌شود به اساس رابطه رشوت می‌باشد، نه به اساس لیاقت. فضل از محل نامعلوم نوشته که از طالبان خواسته حملات خود را در ماه مبارک رمضان متوقف بسازند. و مسلم مبشر هم از جای نامعلوم این پیام را فرستاده و فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به تمام مسلمین جهان تبریک گفته و از مخالفین حکومت خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان از حملات انتحاری و مسلمان کشی دست بکشند و از حکومت خواسته که